السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړو ته حاضرې شي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. د جرمني خبري آژانس د نننی راپور له مخې دې ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان، اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولي دي. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامارات ویلي ګڼ کسان چې په خپل سري ډول نیول شوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر شوی او له خپلو کورنیو سره د لیدلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه طالبان یا اراده نه لري یا هم نه غواړي د خپلو غړیو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یووړه چې دوې ورځې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې ایساره وه. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل تنه ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د دغو پناه غوښتونکو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د مرستې چیغې وهلې او ویلې چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې بند پاتې دي. د روان هود په اومه د ایټالیا د کرتون ښار سواحلو ته نږدې یوه بیړۍ ډوبه شوه چې تر لګه دوه درش افغان پناه غوښتونکي پکې مړه شول. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکی امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکی امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویانده وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکی امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړه شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی. له ازادي راډیو نه دغه خبرونه د ازادي راډیو څخه هم دارنګه په فیسبوک لیدلی شئ او د ازادي راډیو یې اورېدلی شئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بمی برید کې لږ تر لږه نه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. پاکستانی رسنیو نن د پولیسو د چارواکو په قول وویل چې امنیتي ځواکونه له سبی څخه بیرته کوټې ته روان وو چې د موټر په لاره کې د ګمبیري په پل کې چاودنه وشوله. د پولیسو یو چارواکي محمود نوتیزایی بیا ډان رسپانې ته ویلي ګمان کیږي چې یو انتحاري بریدګر خپل موټر سایکل د امنیتي ځواکونو د سپرلۍ له موټر سره ټکر کړی وي. او د بالیوود د سینما وتلی فلمی ستوری امیتاب بچن په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې دی په یوې شوټینګ پر مهال ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې امیتاب بچن په سینه کې ټپي شوی او ډاکترانو کتلی دی. ډاکترانو هغه ته د څو اونیو استراحت تجویز کړی دی. امیتاب بچن په خپله هم ویلي چې څو اونۍ به په کور کې پاتې وي او له دې امله یې له خپلو مینهوالو بښنه غوښتي چې نشي کولی هغوی وګوري. له ازادي راډیو مو خبرونه هواوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او همدارنګه زموږ پر فیسبوک پاڼه هم د خبرونه شته. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. نن په افغانستان کې په سړو سیمو کې پوهنتونونه پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پوهنتونو ته حاضرې شي. نجونې څه وایي؟
زه اوس د دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بې رحمانه سرغړونې دوام لري، خو طالبان دغه مسأله ردوي.
دغه انتقادونه بی ځای دي ځکه چې حکومت او نظام خامه خاصه چلیږي هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریر اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
په ورزشی برخه کې به هم تاسو ته ریپورت ولرو او همدارنګه به د ایران د مشر علي خامنه ای څرګندونو په اړه ریپورت تاسو ته خپور کړو چې د خپل هیواد له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې په ښوونځیو کې د زهرجن ګاز شیندونکي ونیسي او سخته سزا ورکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتاست. اول که با ورشو د سړو سیمو کې د پوانتونونو د پیلیدو په ارتباط باندې ریپورت چې د راپورونو لمخې نن پیل شوی دی خو انجونې پوانتونونو ته لا هم نه دي پرېښودل شوي. همایون هیواد په دې اړه باندې ریپورت لري.
سلامونه ستنګزې صاحب تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د کابل په ګډون د سړو ولایتونو تحصیلي پسرلنی سمستر نن پیل شو. ځینې محصلان بیا وایي چې د زده کړو په بندیز د خپل راتلونکي ته اندېښمنې شوي دي. د بلخ پوهنتون دروپونې پوهنځي بې محصلې مدینې قاطع صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی په خپلو سترګو ویني چې هلکان پوهنتونونو ته ځي خو دوی نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه وایي اوس داسې محسوسوي لکه یوه کوتره چې وزرونه یې تړل شوي وي. همدا ډول د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځی پای ته په رسېدو و خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونه وتړل شول دغه هیله چې زر تر زره به خپلې زده کړې پای ته رسوي په اوبو لاغوسوي. هغه د طالبانو د حکومت دغه پرېکړه د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي. دا محصله له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره پر اوسنیو واکمنو فشار راوړي چې نجونو ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر کال د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر دویم عمر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړي خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی هیله مندي وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو ته په کتو سره به طالبان نجونو ته اجازه ورکړي چې بیا پوهنتونونو ته لاړې شي خو چې دا چې بیا هم تحصیلي کال پیل شو دوی ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه چې دوی په کله نجونو ته بیا پوهنتون ته د تګ اجازه ورکوي څونه ویل خو مخکې ویلي و دوی د هغه امر منلو ته مکلف دي چې د دې وزارت لخوا شوی دی. مننه.
بله مننه کوم. همایون هیواد له تاسو ویله کو چې پیوبل موضوع کې هم تم شي د پاکستان په قربتوب د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کېږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی او هلته خبرې پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
مننه ستنګ صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوي سره د ترهګرۍ د عمومي ګواښ په اړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو یې خبرې کوي. دا ناسته نن پیل شو او دوه ورځې به دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او نظرونه سره شریک کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل د البته د ښاغلي میاخیل د څرګندونو یوه برخه چې غواړم زه له تاسو سره شریکه کړم. هغه ویلي دي چې هغه اندېښنې چې په افغانستان کې د القاعدې داعش او ټي ټي پي په اړه شته دي د پاکستان حکومت او امریکا دواړه غواړي چې د طالبانو حکومت ورسره غاړه یوسي. خغلی میاخیل هم داشن ویلی دی چه پاکستان لطرحگری سر د مبارزه پنوم دی وی بلی لوبی دا پیلی دو پا تکل که هم دی او پا دی دول غواری دا لویدیز ملاتل راخ پل کردی پا دیارا مو گفتل چه دا طالبانو دا حکومت نظر هم ویل رو خو ویاندی پا دیارا زمون گفتنی زواب نکردی البته مخ که ویلی و چه دوی هیچ آتا اجازه نور که چه دا افغانستان خورا دا کم هیواد پر ضد استعمال شی مننه
بله ډیره زیاته مننه کوم همایون هیوادو چې په پاکستان کې د پاکستان په قربتوب د ترګری سره د مبارزې په برخه کې په پیلو شو خبرو باندې وروستي جزئیات را سره شریک کړل. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله او ریو ګوري اوس یو لنډه د مخلو بیا هم لمک سره پات شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپا و رز لطاسو سرن.
د ازادي رادیو خبری مجله هم پا فیسبوک او هم پا رادیو بنده تاسو او ریو گوره. په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبیدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې 22 افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلی تورپیکی امرخیل هم شامل وه. په همدې اړه باندې فرشتي مرسل یو ریپورت جوړ کړی.
د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکی امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نادرکه ده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایع بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هېواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونو کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه همدا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کېږي چې د راتلونکي د خاطره باید یو چیرته به لاړ شي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر شي. اصلي عامل دا دی چې دا شیزنه ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته ولاړ شي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکی امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د دې راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکی امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکی امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیست با تجربه او خوږژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودردولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویان نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپله فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکوونکو د معلوماتو له مخې تورپیکی امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دغه تلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یوې خبریالې سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خزینه خبریالان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري. ورسته تر بلې د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالان په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هېواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نورو قربانیانو د مړینې په اړه خواشیني څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوې رد کړې.
رسانه موږ پر رسنیو کې د خوځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې لنارینه او سره د مخ کې دلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس پر رسنیو کې لکه تلو آریانا شمشاد او رادیو ګانو کې خزي خوندې دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یو کښته چې ډیری پکې افغانان او غختلې په غیر قانوني توګه د ترکیه له ازمیر ښار څخه ایتالیا ته ولاړ شي، د اگست په تمه د ایتالیا په اوبو کې ډوب شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اتیا تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې په ډوب شوي کښته کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکی امر خیل و همداشي بر اثر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستيال چې مخکې د رادیو رئیس همو ښاغلی عبدالغنی مدقیق را سره په پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم کور مودان چې راغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکی امرخیل د مړینې په ارتباط مهم راپور درلود چې دا د ګڼو نور افغانانو په مینځ کې په ایتالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره ووایي چې اغلی تورپیکی امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کلان راته ووایي.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خواشینۍ هم خپله خواشینۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکی امرخیل د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تقریبا له 2004 کال خپل دندې پیل کړې او په ملي راډیو تلویزیون کې هم د راډیو په برخه کې هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل او په راډیو کې ډېرې ادبي هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخکبولې. نو د تورپیکی امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومان او یو خوریا یو وراره په مرګ باندې چې خبر شول، نو بیا په خاص توګه د تورپیکی امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند لاس ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټول کورنۍ ته وړاندې کوم. د تورپیکی امرخیل مرګ واقعا ډېر وزوروله. ما د غرض موږ همکارانو ته یعنی د موږ ډېره صمیمي همکار وه. په راډیو کې وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په توګه میدان ترسره کوله. ډېره صمیمي، ډېره مؤدبه، ډېر یو ښایسته غږ یې درلود او ډېره بااستعداده مېرمن وه. امرخیل
ښاغلی مدقیق، په اغلی تورپیکی امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون او پټوله کې د رسنیزي کورنۍ ګڼ لزګونه خبريالان او ژورنالیستانو غړي وتلی دي. ځینې د تخلیف وخت باندې ځینې لاغر او ورسته په سخت قاچاقي لار باندې څه فکر کوي باید دوی ته څه شي وایي چې راحت وتلی وای؟
ستانکزای صاحب، اصلاً خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام لراتو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې په یادیږي درې ځلې داسې حالت راغلی. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو ځل چې په افغانستان کې د مجاهدینو اسلامي نظام راغی بیا هم در کوم حالت. نو په خاصه توګه د ټول افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې دغه د آر ایس ایف دغه راز د ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو هغه راډیوګانو لکه ستاسو راډیو، بی بی سي او نورو برخو کې چاپار کوو. دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مستونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک غوښتي وو تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو د ژورنالیستانو ټولنو له دې نظر نه پوهېږم چې یو سوداګریز بازار ترې جوړ کړی یا د خپلو خپلوانو د خپلولي په نوم باندې. د ژورنالیست په نوم زه اورم چې 1,00,000 تر 2,00,000 حتی تر 5,00,000 خلکو نومونه ثبت کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي. یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته امتیازلی ډیر لوی ستونزه دا ده. بل د میرمن عمر خیل اتمن خپل تفتلاشي کړی ده لکه مزای ز معلومات لرم عمر خیل میرمن عمر خیل تر ترکیه پورې رسیدلی او په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړ. نو له هغه دې به یو څه کړی چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوی خپل ژوند لاسه ورکړ. نو یو هم میرمن عمر خیل سره
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شوې خپلې خبرې مو د اغلی عمر خیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې را سره شریکې کړې. کور مودان
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون وخت خبره کړي په کلیکلي په مکرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونې او د دوی لخوا شوی جرمونه مستند کړي دي. طالبانو بیا دغه خبرې رد کړې دي. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کو د پوهنتون استاد اغلی محمود تقوا هم د اوس سره د پژوندۍ پروګرام کې وزیر شوی ده. له دوی مو هیله کړې و چې راشي پروګرام ته. د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د شروع کېدو په ارتباط مو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي چې خوشبختانه اوس را سره وصل شول په پروګرام کې. اغلی تقوا مننه چې راغلی. نن راپورونه و چې سړو سیمو کې پانتونونه شروع شول نجونو پرته. په دې اړه باندې خپل نظر کراته وایي څه حس لري؟
سلامونه تاسو ټول قدرمن او اوریدونکو ته نظر په دې اړه. یو خزینه استاد چې اتلس کال درس لوستې وي زحمت ایستلې وي نو هغه به څه نظر ورکړي؟ کله احساس پوښتي زما احساس ممکن دی هغه شمېر خزینه استادان محصل نو پسې وي چې کلونه کلونه درس لوستی دی زحمت ایستلی دی خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شوله او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومي دي. دا زما احساس دی او نن ورځ له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم. یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو. دوی هم خفه وي ولی موږ څه نه شو کولی. حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي. حکومتولي بل څه نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د خرابې په حرکت راولي، خپل وګړو د پر اساتیاوي رامنځته کړي، خپل وګړو د تحصیل کچا او د پرمختګ کچا لوړوي. ولی متاسفانه مونږ برعکس روان یو.
اغلی تقوا د انجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه څه وایي؟ د هغه څرګندونې څه دي چې مستقیمه تاسو سره خبرې کړي وي خصوصا د دغه ورځې په خاطر باندې؟
بالکل. زه له خپل اکثر معاصرینو سره چې موږ مختلفونه په واتس اپ کې لارل د هغې لارې مکول خپلو معاصرینو ته تدریس کول یا به هم ورته لارښوونې کول. نو خپل اکثر معاصرینو سره زه په اړیکه کې یم که ښځینه معاصرین دي که نارینه معاصرین دي. نارینه معاصرینو ورته تعصب څرګند کړی دی. هر یو مت تسلیت ویل دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو. او ښځینه معاصرینو نه تاسو پوهیږئ چې اکثریت مت دا ویل دي چې استاد که پوهنتون کې وشي نو موږ به څنګه کوو؟ څنګه کولی شم زه پرته له فاکولټې څخه ورسېږم او خپله سویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنې مختلف مسجدونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دی وي او لا هم وخت شته دی. ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو. یعنې زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړي وای.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی محمود تقوا چې خبرې مو را سره وکړلې. البته د سړو سیمو کې د پانتونو د پیلېدو چې لنجونو پرته نن پیل شوې دي په دې اړه مو د پانتون له استاد اغلی محمود تقوا سره خبرې وکړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران مشر علی خامنه ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه واد کې د نجونو د خوندزیو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. لڅو میاشتو راهیسې هلته نجونې مسمومیږي په زهرجنو ګاز او دغه پیښې اوس ډیرې شوې دي. عصمت څاروان په دې اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو راهیسې په شوانځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدا نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه وکړه چې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. د روټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین یې ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه دی.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګدساران، یز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، نیشابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومې شوې او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شاره د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي و نیولی دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلې خپلوان په اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو د فردا راډیو څنګه راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له 600 نجونو زده کوونکو د یکشنبه په ورځ یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
اسمت څاروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازونو د بریدونو په ارتباط باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راشو. زموږ د ورزشي برخې همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل راسره خبرې کوي. د سپورت نړۍ وروستي جزئیات بل د واورو. مهرباني.
سلامونه ستانګ دې سپتا سټول لیدونکو ته. د پاکستان غوړه لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خپل پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونی سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچون کې فضل حق فاروقي د لوبې د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوب کوي په سلور اورونو کې 25 منډې ورکړي او د لوبې په فایل او مهم شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. د غرس پر سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټي په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبید او په خپله لومړۍ لوبه کې 9.5 منډې وکړې چې درې شپږیزې او 15 ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوین الحق چې کویټي ته لوبېده هغه یو وکټ ترلاسه کړه. د ویلو د شید د سیالیو د شنبې ورځې په لوبه کې راشد خان بیا د غوره و غیزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وي. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یو سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټډ ته 0-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته ترسره شوه. لیورپول د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول کړی او خو د لوبې په پاتې نیمایي 45 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او ډاروین نونیاز وو چې دوه ګولونه ترسره کړل. لیورپول لوبډله د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 5 مقام ونیو خو مانچستر یونایټډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته دریم مقام لري. د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډله ای سی بی 11 ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډلې چیرمن 11 لوبډلې ته ماته ور
ډیر زیاته مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت نړۍ ورستی جزئیات لمغ سره شریک کړل. په همدې سره د ازادي رادیو دغه خبري مجله هم پاتې رسیږي. لتاسو درنو اوریدونکو او لیدونکو څخه مننه کوم.